د ازادې رادیو مخمنې خبري مجلې ته خراغلاس. د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې په مکړی خبرونو ته. یونیسف وایي کابو نیمایي افغان ماشومان د خوراک له پلوه په شدید فقر کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو بیان کې چې پرون ناوخته یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړ، ویلي دي چې له دې وضعیت سره د مبارزې لپاره یوه نوې پراخه طرحه پیلوي، څو د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ضد مبارزه وکړي او د خوړو سیمه ییز سیستمونه، د عامه پوهاوي فعالیتونه او د ټولنې ونډه پیاوړي کړي. د یونیسف د بیان له مخې دا طرحه له 2015 څخه تر 2028 کال پورې دوام کوي. د برتانیا حکومت یې تمویلوي او هدف یې دا دی چې افغان ماشومانو ته چې د تغذیې له ژور بحران سره مخامخ دي، د ښې تغذیې زمینه برابره کړي. اټکل کیږي چې یوازې سږ کال به تر 3.5 میلیون ډیر افغان ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د یونیسف په وینا تر 5 کلونو د کم عمره ماشومانو تر نیمایي ډیر د خوراکي موادو د نه رسېدو له کبله د ودې نه کولو په ستونزه اخته دي، او د شپږو او درویشتو میاشتو ترمنځ عمر کې تر نیمایي ډیر ماشومان یوازې یو یا دوه ډوله خواړه خوري، حال دا چې د سالمې ودې لپاره 15 ډوله خوړو ته اړتیا شته. جرمنی نن یو اتیا افغان نارینه چې په دې هیواد کې په جرمونو محکوم و افغانستان ته واستول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریند ویلي د دې کسانو د ایستلو حکم د محکمې له پریکړې سره سم ورکړل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې باسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د کډوالو د ایستلو له قضیې د طالبانو حکومت خبر و. د کډوالو ایستل یو ځل بیا په جرمني کې په یو مهم سیاسي بحث بدل شوی دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې د ښي اړخي افراطي ګوند د بدیل جرمني محبوبیت زیات شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانانو د ایستلو په وروستیو عملیاتو کې قطر هم مرسته کړې او ټینګار یې کړی چې دا بهیر باید په راتلونکي کې هم دوام وکړي. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو پر اساس ادعا وکړه چې سرحدي ځواکونو یې تېر ماښام 5 مشکوک ځانمرګي بریدګر په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له افغانستانه پاکستان ته دننه شي. سرچینو نیول شوي کسان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي غړي بللي دي او ویلي دي چې دا کسان هغه مهال ونیول شول چې د بي سي خیل کلي په یو جماعت کې پناه اخیستې وه. پاکستان وخت په وخت له افغانستانه د ټي ټي پي د وسلوالو د وروښتو ادعاوې کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. امریکا عراق ته خپل ډیپلوماټان استوي. امریکا یو میاشت مخکې د ایران پر اټومي تاسیساتو تر حملو وروسته له عراق خپل ډیپلوماټان استلی وو، خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټمی بروس پرون یوې خبري غونډې ته ویل هغه کارکوونکي چې موقتا له عراق بهر ځای پر ځای شوي وو په تدریجي ډول په بغداد کې د امریکا سفارت او په اربیل کې د هیواد قونسلګرۍ ته ستنېږي. هغه همداراز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت له هم امریکایي وګړو ته سپارښتنه کوي چې عراق ته سفر ونه کړي. امریکا د دې پریکړې دقیق دلیل نه دی څرګند کړی، خو فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې دا ډول بدلونونه عموما د شخړو د خطر د کمیدو نښه بلل کیږي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې 153 کسان یې له داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دا کسان د ازمیر، مغلا، هتای، مردین او سامسون په ګډون په 28 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې دا کسان د یوې تروریستي ډلې په ګټه د مالي مرستو او تبلیغاتو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزیر وویل دا عملیات د ترکیې له استخباراتي ادارو سره په همغږۍ او د یو شمیر بهرنیو ادارو په همکارۍ شوي دي. ترکیه له سوریې سره شاوخوا 800 کیلومتره ګډه پوله لري. داعش ډلې د مې میاشتې په وروستیو کې د سوریې په جنوب کې په یو برید کې د نوي حکومت ځواکونه په نښه کړل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن پنځشنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 28 ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 13 سره برابر ده. رسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. وابه ورچې یو شمیر کابل میشتي خځې ادا کوي چې طالبانو ډله ډله ښځې بندیانې کړې دي. په عین حال کې د ملالې بنسټ وایي چې له ایرانه د افغان ښځو جبري ایستل به دوی له زندان، شکنجې، جنسي تشدد او نورو سرغړونو سره مخامخ کړي.
زما اندېښنه دا ده چې که دا فعالین او معترضې مېرمنې بېرته افغانستان ته ستنې کړل شي، د دوی ژوند به له خطر سره مخ شي.
په پلازمېنه کابل کې د اوبو سطح تر پخوا لا نوره ټیټه شوې ده. او وبوري چې نن د نژادي توپیر پر ضد د مبارزې د اتل نلسن منډیلا د زیږون ورځ ده.
د نلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلې هیواد کې باید د زغم، بخښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي، څو د اوږدو جګړو له امله د زموږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزول لمړی موضوع ته، یو شمیر کابل میشتي ښځې او نجونې او خپلوانې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محرمو د نه لرلو په تور د کابل په بیلابیلو سیمو کې دوی نیولي او بندیانې کړي دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د نیول شویو د ښځو او نجونو شمیر تر 250 ډیر دی. ځینې لا هم په بند کې دي، خو ځینې نورې په ضمانتونو خوشي شوي دي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی می ترسن. طالبا هدفشان همی از دیگه زن در جامعه حضور نداشته باشن.
ده خصو ده حقون فعال سمیمه امیری ده چه هدا کوی و همکاره او ده حقی وری را پرون پنج شنبه ده جولای په ولسمه ده کابل خار په شهر نو سیمه که لبازاره ده مازدیگر په 500 بجو ده طالبانو ده حکومت ده امرو بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ده نارینه محتسبانو لخوا ده هغوی په خبره ده بشپړ حجاب ده نه لرلو له امله نیول سوی دي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دی همکاری ورته ویلي یوازې دی او ریری هلته په حوزه کې تر 250 نیول سوي نجونې او ښځې لیدلې دي. د دې په ټکو یو شمېر خوشي سوي، خو یو شمېر نورې لا هم حوزه کې وي. مخبله یو همکاری نیولې، هغې سره یې ګڼې نورې ښځې او نجونې هم راټولې کړې وې. ویل یې چې حدودا 250 ښځې او نجونې راټولې او بندیانې کړې دي. کله چې دوی حوزې ته بیولې، ورته ویلې چې تاسو حجاب نه دی مراعت کړی. آن ورته ویلې چې که کور کې هم اوسئ کې باید حجاب مراعت کړي. د دوی ټولو تیلیفونونه یې پلټلي. آن دوی سره یې یوه بله مېرمن چې جرمني نه راغلې نیولې ده او د هغې نارینه محرم یې وهلی دی. دوی ځینې په ضمانت خوشي شوي او د ځینو د برخلیک په اړه لا هم کوم خبر نشته. میرمن امیری د خپلې دې همکارې ځینې لیکلي پیغامونه ازادي راډیو ته راستولي چې هغې پکې ادا کړې چې له دوی مخکې په حوزه کې له وړاندې ډېرې نورې ښځې هم وې او له دې شمېره یوازې 500 تنه یې پرون شپه په ضمانت خوشي شوي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د شپږو ځوانو لوڼو مور ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دا یوه لورې پنج شنبه د غرمې 12 بجې د کابل ښار درېمې حوزې اړوند پلسرخ سیمه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نارینه محتسبانو نیولې وې چې په خبره یې له ډېر سپکاوي او بدو الفاظو وروسته یې خوشي کړي دي. دې میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دوی بشپړ حجاب مراعت کړی و خو طالب محتسبانو د نارینه محرم نه لرلو له امله نیولې وې. د خپل پرون نور سره مې پولیسرخ سیمه کې ناروغه وم. ډاکټر ته تللو چا مول دی موږ سره ډېر زیات سپک چلند وکړ. وی ویل چې اوسې ته ځو. بیا یو څوک راغلل موږ یې را خلاصې کړو. بیا کور ته راغلو. موږ منظم حجاب درلود. درې مولویانو چې سپینې چپنې وې داسې چلند یې راسره وکړ چې هېڅ انسانیت کې نشته. نورې ښځې یې له کاسټر موټر راښکته کړې. موږ محرم نارینه نه لرو. زه نارینه له کومه کړم؟ دا وایي خاوند یې فلاج او زوی اوه کلان ماشوم دی. دغه شان یوې بلې کابل میشتې ځوانې نجلۍ چې دا هم ادا کوي څو ساعتونو لپاره د کابل په شهر نو سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف اړوند یوې حوزې ته انتقال شوې وه، دا ادعا هم کوي چې په حوزه کې ترې د زیاتو پلټنو او ورته له اخطارونو ورکولو او د ټلیفون له چکولو وروسته یې د کورنۍ په ضمانت آزاده سوې ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې راپور کې خپور سي. وی ویل چې افغانستان کې ژوند کول د ښځو لپاره خورا سخت او دغه هېواد ورته په زندان بدل سوی.
هغه څه چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالانې هم پرې ټینګار کوي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه طالبان په کلي افغانستان به یک زندان کلان زنها تبدیل کردن.
له بده مرغه طالبانو افغانستان ښځو ته په یو ستر زندان بدل کړی. ښځې او نجونې ان آرامه سا نشي اخیستلی. دا چې دوی هم د خپلو ستونزو د حل لپاره راوتلی نشي، بازار سودا لپاره نشي تللی، یا حتی د خپلو خپلوانو او دوستانو لیدو ته نشي تلی، دا د نه زغملو وړ وضعیت دی.
طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت بیان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالمتین قانی، او د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانې ویان خالد زدران د غویدا او پاړه د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پرون پنجشنبه پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې د طالبانو پوځیان او د امر بالمعروف محتسبان ښکاري چې ښځې موټرو ته پورته کوي، دا ښځې ورته زاړي او زارۍ کوي چې خوسی کړي. خو ازادي راډیو ته د دې ویډیوګانو دقیق ځای او د ساب نیټه نه ده معلومه، او نه په خبرو سویو ویډیوګانو کې په دې اړه څه ویل سوي. په راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو پر بنسټ طالبانو له تیرې یوې اونۍ راهیسې په رستورانتونو، بازارونو، واټونو او بېلابېلو عامځایونو کې د حجاب او محرمو نه لرلو په تور د ښځو او نجونو نیول او دوی ته د خبرداري ورکول پیل کړي دي. مخکې هم یو شمېر قبل میشتو نجونو او مېرمنو ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي وو.
و موریدل چې یو شمیر کابل میشتي خځې او نجونې او د دوی خپلوان او کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محرم د نه لرلو په تور دوی د کابل په بیلابیلو سیمو کې نیولې دي او بندیانې کړي دي. په همدې حال کې د ملالې بنسټ وایي له ایرانه د افغان ښځو او نجونو جبري ایستل، دوی په سمدستي ډول د زندانی کولو، شکنجې، جنسي تاوتریخوالي او د بشري حقونو له نورو جدي سرغړونو سره مخامخ کولی شي. د بنسټ په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دغو ښځو بیرته ستنول د جنسي اپارتاید هغه رژیم ته د سپارلو په معنا دي چې د دوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي او د راتلونکي د جوړولو هر ډول فرصت یې ترې تروړلی دی. هممهاله یو شمیر افغانې معترضې مېرمنې چې په ایران کې ژوند کوي هم وایي چې که افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخامخ شي.
په داسې حال کې چې له ایران نه د افغان کډوالو بېساري او ډله ییزه جبري ایستنه دوام لري، افغانستان ته د ستنېدونکو ښځو او نجونو د حقونو د احتمالي نقص په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه ملالۍ بنسټ هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان او د جنسیتي توپیر هغه نظام ته د لسګونو زرو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ستنول چې د زده کړو، کار، د تګ راتګ، ازادي او امنیت حق یې ورنه اخیستی، دوی ته د زیان رسولو مستقیم اقدام بللی دی. دغه بنسټ د پنجشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اقدام د راتلونکي جوړولو هر ډول فرصت له دوی اخلي. په اعلامیه کې دا هم راغلي یو شمېر دغه ښځې چې د بشري حقونو فعالانې، ښوونکې او هغه معترضې مېرمنې دي چې د طالبانو حکومت د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې غږ پورته کړی، د بیرته ستنولو په صورت کې به د بندي کېدو، شکنجې، بند، جنسي تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له نورو جدي احتمالي خطرونو سره مخ شي. ملاله بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ستنول ودروي، هغو کسانو ته چې امنیت غواړي د پناه غوښتنې ملاتړ پراخ کړي، قانوني مسؤلیتونه پیاوړي او جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هممهاله یو شمېر افغان معترضې مېرمنې چې په ایران کې ژوند کوي هم وایي که بیرته افغانستان ته ستنې کړل شي د جدي ګواښونو سره به مخ شي. د دوی له ډلې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل:
خل سویم ما د بند تجربه هم لرلی ده. زما د فعالیتونو له امله زما ورور او ماما هم بندیان سوی دي. اوس دا ویره لرم چې که په دې وضعیت کې افغانستان ته وشړل سم ښایي کور ته ونه رسېږم او پر لاره مې ونیسي او ومې وزني. دا امکان لري ځکه ما د طالبانو د خوښې خلاف خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی.
مرزیه محمدي په ایران کې بل افغان معترضه میرمنه ده، دا هم ورته اندېښنه لري.
زما اندېښنه دا ده چې که دا فعالین او معترضې مېرمنې بېرته افغانستان ته ستنې کړل سي، د دوی ژوند به له خطر سره مخ سي او یو ځل بیا به هغې بدې ورځې تکرار سي. دوی به بیا بندیانې سي او د طالبانو له شکنجو سره به مخ سي.
دغه معترضې مېرمنې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د جبري ایستلو د مخنیوي لپاره جدي او عملي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو د جبري ستنولو په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د جولای په 15مه له کوربه هیوادونو غوښتي و چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او دنجونو پر زده کړو بندیزونو ته په پام د افغان کډوالو د بیساري او جبري ستنې په اړه په خپلې پرېکړې بیا غور وکړي. مخکې یو شمېر نجونو چې تازه له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې وې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. ایران په دې وروستیو کې له هغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR هم د کډوالو ایستنې دا بهیر بېساری بللی، ویلي د روان زیږدیز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیون افغانان د ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاغله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د مخام په اوو بجو د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې خبرونه کې بنن د کرنې او باغدارۍ له یو متخصص سره پر هغو اقداماتو خبرې وکړو چې کروندګر او باغداران باید د خپلو فصلونو له اخیستو وروسته ترسره کړي. تاسو هم په دې خبرونه کې ګډون کولای شئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 01 00 01 00 01. یو ځل بیا تکراروم 00 400 00 02 00 01 00 01.
ازادي رادیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا استخباراتي سرچینو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تیرې میاشتې د جګړې په ترڅ کې د ایران د ولسمشر ټپي کېدل تایید کړي دي. مخکې د ایران دولتي خبري اژانسونو په دې اړه راپور ورکړی و. ویل شوي چې حمله کوونکي نه یوازې د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو له پټې غونډې خبر و، بلکې په دې اړه یې هم معلومات لرل چې هغوی له کومې لارې د غونډې له ځایه وځي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو دو استخباراتي سرچینو تایید کړي چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د ټپي کېدو خبرونه رښتیا دي. د امریکا سی بی ایس شبکې د پنجشنبه په ماښام راپور ورکړ چې دو امریکایي استخباراتي چارواکو ورته ویلي د ایران د رسنیو راپورونه چې پزشکیان د اسرائیل د بمبارۍ له امله ټپي شوی حقیقت لري. د فارس او ایرنا دولتي خبري اژانسونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې دا پیښه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې په څلورمه ورځ رامسته شوه. دوی ویلي د ملي امنیت د عالی شورا پټه ناسته چې د جوزا په شپږویشتمه د دوشنبه په ورځ د تهران په یو خوندي ځای کې روانه وه، د اسرائیل له لوري بمباري شوه او ولسمشر پزشکیان له غونډې په بیړه د وتلو په مهال برسیرن ټپي شو. پزشکیان دوی اونۍ مخکې په یو مرکه کې امریکایي ژورنالیست ټاکر کارلسن ته ویلي و چې اسرائیل غوښتل دی ووژني خو ناکام شول. نور نیوز چې د ایران په ملي امنیت شورا پورې تړاو لري ویلي دغه ناسته په یو شدیدن ساتل شوي ځای کې ترسره کېده، خو حتی اضطراري لارې هم په نښه شوي وې چې دا شی برید کوونکي د وتلو د لارو په اړه هم معلومات لرل. د برید له امله ځینې نور چارواکي هم له تنفسي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د برید ویډیو چې د چټګر په باقری مینه کې اخیستل شوی ډیر شمیر خلکو کتلې ده. وروسته دولتي تلویزیون همغه ویډیو د ایران له لوري پر اسرائیل د برید په نوم خبره کړې و. تر اوسه اسرائیلي چارواکو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا پیښه کریشتیا وی شی چې د اسرائیل استخباراتي او پوځي قدرت دومره ډیر دی چې د ایران تر ټولو پټي امنیتي ناستي هم وشتلې شي او دا د تهران د امنیتي کړیو لپاره یو لوی خبرداري بلل کی شي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بشری استوګنې پروګرام یو ان هبیټات خبرداري ورکړی چې په پلازمینه کابل کې د اوبو په کچه کې د پام وړ کمالی راغلی. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې شاوخوا شپږ میلیون کابل میشتي خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخامخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي هم وایي چې په سیمو کې څاګانې وچې شوي دي او اوس د څښاک او کرنې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي.
نظیر سحری د کابل ولایت د پاچا صاحب پای مینار د سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د څښاک د اوبو کمښت د دې سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي د جمعې په ورځ د سرطان په 20مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمې اوسیدونکي د څښاک اوبه له لرې واټن سیمو یا له هغو کورونو ترلاسه کوي چې ژورې څاګانې یې کیندلې دي.
سیمه کې د څښاک اوبه ډېرې کمې دي. د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې. په ډېرو ځایونو کې څاګانې وچې شوې. څوک چې د برمایي څاګانو د کیندلو وس لري څاګانې یې کیندلې، خو څوک چې وس نه لري سلګونه متره لرې ځي او اوبه راوړي. سهار وختي ورته نوبت نیسي. د کرنې په برخه کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې او ډېری څاګانې وچې شوې دي. خلک د کرنې په برخه کې هم د اوبو له کمښت سره مخ دي.
د کابل د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکي زینب هم د ورته ستونزې په اړه وایي.
اوبه ډېرې زیاتې کمې شوې دي او موږ د ستونزې سره مخامخ یو. د لپاره چې خپل د کور ستونزې ورباندې حل کړو، د باندې نه چې اوبه خرڅېږي ټنکرونه اوبه اخلو او ډېر احتیاط یې خپل کور کې مصرفوو. د لپاره چې اوبه نشته او
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یون هبیتات خبرداری ورکړی چې په کابل کې د اوبو کچه ډېره راټیټه سوې او شاوخوا شپږ میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 18مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د پلازمېنې اوسیدونکي د اوبو له بې ساري ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د اوبو د دې ناورین د رسیدنې لپاره پراخې پانګونې او د نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکارۍ او همغږۍ ته اړتیا ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې د اوبو له ناورین سره د مبارزې لپاره د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول ډېر اړین دي. یون هبیتات د روان کال په حمل میاست کې هم ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې 20 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان هم په کابل کې د اوبو کمښت یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بیلابیل اقدامات وسي. له دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل.
دولت باید چې اتونه عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه د نور، لکه د پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د میرسي کروپس نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې کابل به تر 2030 کال پورې د اوبو له جدي کمښت او وچکالۍ سره مخ سي. د سازمان ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه د چټکې ښاري میشتېدنې او د اقلیم د بدلون له امله 1.5 متره راټیټه سوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر هم د تیر کال د هود په 6مه په کابل کې د اوبو په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي و چې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15 سلنه خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی، دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې وروستۍ موضوع، نن د جولای 13مه نړیوال د نیلسن منډیلا د زیګون ورځ لمانځي. د نژادي توپیر او تبعیض پر ضد مبارزې منډیلا د نوبل د سولې تر جایزې ورسو. منډیلا د دې مبارزې په خاطر نه یوازې په جنوبي افریقا کې بلکې په ټوله نړۍ کې یوه پیژندل شوې څیره وه. سنا کاکر د موضوع تفصیل اوروي.
منډیلا څوک وه؟ سیرنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وایي
نیلسن منډیلا د مهاتما ګاندی، مارټین لوتر کینګ، پاچا خان یا عبدالغفار خان په شان یو مشهور نومتی نړیوال شخصیت و چې مبارزه یې د عدم تشدد پر اساساتو ولاړه وه او له دې لارې یې خپلو موخو ته ورسید. نوموړی وړاندې د منډیلا په اړه وایي،
دی د خپلې مبارزې په ترڅ کې وتوانید چې په جنوبی افریقا کې نژادي او توکمیز تبعیض نو هیڅ ډول انتقام له چا نه وانخیسته. دی خپلو خلکو جمهوري ریاست ته ورساو. د جمهوري ریاست پر مهال یې هڅه وکړه چې د ټولو افریقا میشتو یا د جنوبی افریقا د میشتو خلکو ترمنځ د ورورولۍ، صمیمیت او برابرۍ فضا تأمین کړي.
نیلسن منډیلا د جنوبی افریقا لومړنی تور پوټکی ولسمشر و چې د ډیموکراتیکو ټاکنو له لارې واک ته ورسید. ولس یې غوښتل چې هغه دوهم ځل لپاره هم ولسمشر شي، خو ده ونه غوښتل، چې دې کار یې محبوبیت په خلکو کې لا زیات کړ. د جنوبی افریقا د حقوق په ولسمشر له 1990 تر 1990 زیږدیز کاله پورې د افریقا د ملي کانګرې ګوند مشر هم و. منډیلا تر ولسمشری وروسته بیا یو خیریه بنسټ رامنځته او د بېوزلۍ او ویډز ناروغۍ پر وړاندې هم مبارزه وکړه. دی چې 1903 کال د جولای په 13مه زیږیدلی و، د 2013 کال د دسمبر په 5مه وفات شو. منډیلا د خپلو دغو مبارزو په ترڅ کې په 1993 زیږدیز کال کې د سولې جایزه هم وګټله. د بشري حقونو یو شمېر فعالان د نیلسن منډیلا د مبارزې په دوام ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره نړۍ لا هم له بې عدالتۍ، تبعیض، زورواکۍ او ټولنیزو درزونو سره مخ ده. د دې ډلې نایا صافی وایي، هغه د زغم، پخلاینې او انساني کرامت لپاره داسې ارزښتمن اصول وړاندې کړل چې نه یوازې د جنوبی افریقا لپاره بلکې د هر هغه هیواد لپاره الهام بخونکي دي چې له جګړو، قومي تعصباتو او نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. ښاغلی صافی افغانستان کې د هغه د مبارزې د بڼې د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نیلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې باید د زغم، بخښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله دا زموږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل، موږ بخښلی شو خو باید هیر نه کړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لار هوار شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله دا زموږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل، موږ بخښلی شو خو باید هیر نه کړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لار هوار شي.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن مریم معروف اروین بیا وایي، د افغانستان په شان جغرافیه کې چې نږدې 4 کاله کېږي او افغان نجونې او ښځې د جنسیتي اپارتاید قربانیانې دي، د منډیلا عدالت او برابري مبارزه د حق، عدالت او ازادۍ لپاره یو پیاوړی پژواک دی.
زنان و دختران افغانستان،
افغان ښځې او نجونې نن په همغه میړانه ژوند کوي چې منډیلا یې په اړه یو عمر خبرې کړې دي. د بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې د درېدنې میړانه، حتی چې هیله یې هم نشته، نو تمه لرو چې د افغانستان خلک له منډیلا نه په الهام په دې باور په ورځني ډول وشپېته دقیقې داسې ټولنې لپاره کار وکړي چې ټولنیزه بې عدالتي او جنسیتي اپارتاید پکې نه وي او په دې برخه کې زر او په یووالي سره ګام پورته کړي.
د یادونې ده چې منډیلا ډېرې مشهورې شوې ویناوې هم لري چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ګڼ خوښوونکي لري او مختلفو ژبو ته ژباړل شوي دي. د هغه له ډېرو مشهورو شویو ویناوو څخه یوه دا هم ده، ازادي یوازې دا نه ده چې له پښو او لاسونو زنځیرونه خلاص کړو، بلکې ازادي د نورو ازادۍ ته د درناوي په معنا هم ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زما مشکل دا ده په کابل کې چې میاشت مخکې به برق بیل راته، ان یو میاشت پاس یې یوني بشپړ راته 200 روپۍ به راته، اوس بیل هر 15 شلم ورځ راځي، زر 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دیخي، اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام پوره چا پوره سګي او دا جدن په دا موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې دي سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زما محمد هاشم د روزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینې جاران چې دي باید په دغو ماجورو ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه ورسره وکړي دپاره د خدای. دا مسلمانان چې دي تباه او برباد دي، نو په دې باندې د هر چا سخلت چې دي چې دا بیچارهګان راغلي دي ماجر د ماښام ګوله نه لري. نو زما د دغو ورونو سره پوښتنه ده، باید د دغو مسلمانان سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. دوی چې دي ناغټ غټ تجاران، دا باید کومک ورسره وکړي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر،